یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې ټاکل شوی په څو ساعتونو کې افغان ولسمشر د دویم ځل ولسمشر کېدو لوړه وکړي ورسره په څنګ کې اجرایه ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي چې د عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ترسره کړي په دې اړه درته له کابل وروستي جزئیات وړاندې کوو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سره ټکیم د ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم به په څو ساعتونو کې ترسره شي د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل او د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور موانع هم جوړ کړي د خبرونو تفصیل د افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په څو ساعتونو کې ترسره کیږي د خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی کړه ده خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړی چې دقیق دغه مراسم څو بجې پیلېږي په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې هم د شغل عبدالله د لوړې مراسمو لپاره په تیاریو بوختي تر دې وړاندې د دې ډلې ویان فریدون خوزون تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دواړو د لوړې مراسم د امریکایي چارواکو په منځګړیتوب ځنډیدلې خو دواړو لورو وروسته وویل چې دوی لوړه ترسره کوي دا مراسم داسې مهال کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلوي میاشتې پر 9 د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو چې د میزان په 6 نیټه وسول اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ خو عبدالله عبدالله دغه پایله ونه منله د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل د یاد وزارت ویاندي نوریه نزهت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه تصمیم په دې خاطر نیولی دی چې په نیمروز او فراه ولایتونو کې شوانځي او ټول رسنیز مرکزونو دروازې د دې لپاره تړي چې د کورونا وایروس مخنیوي په برخه کې اوس اقدامات ترسره شي. میرمن نزهت د همول چې د فراه او نیمروز په اړه د پریکړه به د حمل یا وری تر درېمې عملي کېږي او هغه وخت به بیا نوې پریکړه وسی. په هرات کې چې لای دولتي شوانځي نه دی پیل شوی تر دې مخکې د کورونا وایروس په خاطر خصوصي شوانځي شوانیز مرکزونه تړل شوی وو. د امیروختیا وزیر فیروز الدین فیروز شنبه په هرات کې په کورونا وایروس د درې نور کسانو دښته کېدو اعلان وکړ لدې سره په افغانستان کې ټول چال څلور کسان تر اوسه په کورونا وایروس اخته شوی دی او د افغانستان لویدیز هرات فراه او نیمروز ولایتونو چې له ایران سره ګډې پولې لري لدې په لور زیانمنونکو سیمې یادې شوې دي د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور خندونه هم جوړ کړي اتن تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغو خندونو یونان ته واوړي د یونان حکومتي سرچینو پر نوویل چې دغه خندونه به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي پر دغې سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي اتن وایي د یونان او ترکیه د سرحد پر 6 کیلومتره ساحه به خندونه جوړ کړي بلخوا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې وویل یونان باید وزرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دې هیواد په سرحد کې پته مولاړ دي د دې دروازې خلاصې کړي او خپلې اوږې هم له دې بار مل لري کوي پریږدي چې د خلک نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي ترکیه ورډ مورس خبرداري ورکړې وو چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیه څخه یونان ته وړي او بیا غواړي ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته ورسوي البانیا د لومړي ځل لپاره په کورونا ویروس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او زوی دي په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایټالیا کې ژوند او کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا ویروس ډېر زیات څپلی دی. دغه ویروس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د خوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف سو او وروسته بیا نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو 1,300 پیښې تایید شوي دي او 368 کسان یې په نتیجه کې مړه سوي دي. د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایټالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین سوي دي. او د یوې مالیزیا الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسیا او یو اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای سوې وه. دغه 4 مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمېنې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو زد میزایل وشتل سو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org وړاندې په خبرونه کې. اورې چې په 2 ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړ مراسم ترسره کیږي. دغه مراسم ته کورنۍ او بهرنی میلمانه کابل ته رسیدلی. د سره څنګ کې اجرایی ریاست کې هم کسان راټول شوي چې د عبدالله د لوړ مراسم ترسره کړي. د تحلیف دو مراسم ته چمتووالی په څه معنی؟
هغه څه چې موږ منحیص د یو لاسته راوړنې بولو چې ولسواکي ده، مګر د دې ولسواکۍ څخه یو ډرامه جوړه شوې.
عام خلک په دې اړه څه وایي؟
تابان چې ک عبد الله غوښته چې په دې حکومت کې ګډ وای، هغه د رای په اساس باندې به حقوق هم لکه حق ورکړل شوی وای تر څو په ګډه د هیواد کار کړو وای.
دا هم اوري چې طالبان وای په کابل کې د سیاسي ناندریو لکبل ممکن سبا بین الافغاني خبرې تر سره نشي، خو کابل کې د سولې وزارت وای دوی بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناهغښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي. نور مسایل هم شته. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. دولس بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، ټاکل شوی په 2 ساعتونو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیا ولسمشر کېدو د لوړې مراسم ترسره شي. دغو مراسمو ته له بهر هم میلمانه کابل ته رسیدلي او کابل کې هم سلګونه کسان ارګ ته ورغلي چې په دغو مراسمو کې برخه واخلي. ټاکل شوی و چې مراسم له غرمې مخکې ترسره شي. همکار مو امید زهیرمل دا مهال په ارګ کې دی. زهیرمل، سپ خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ مراسم څه وخت پیلېږي؟
وسې یو زیات نام لګیږي چې تا مده لګان می ورس نه کې 12 بجې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوري مراسم وشي. د دې مراسمو د ځان دلایل خپل د دې مراسمو لومړی چې سیاسي جوړجاړي لپاره حتی وي چې د افغانستان اساسي قانون ضربه ویني او تر پای سیاسي جوړښت رامنځته شي او ملي منافع د افغانستان حفظ شي. دویم، د بهرنی او میلمنو راتګ خودل شوی دی چې په خپل وخت سره دغه مراسم متون شوړ رسیدلی. ځکه تر 2 ساعتونو دغه مراسم وځنډ دی. تر پای په کور نن د دې مراسم د دې میلمنو تنظیم مسأله وه. ځکه چې په ولسمشر ماډی کې نږدې 2,500 کسانو ته بلنه ورکړل شوې چې په دغه مراسم کې ګډون وکړي تر څو هغوی هم تنظیمي کې دلته ځینې نور مسایل هم البته امنیتي مسایلو پورې تړلې خبرې دي چې هغوی رسیږي. نو لګرمي ورسته 2 بجې هغه څه چې د لوړی یا د تحریف مراسمو مسؤلان په ولسمشر معنی کې وایي، د 2 بجو په نیټو کې بعد ولسمشر محمد اشرف غنی د پرتو پنځو کلو د ولسمشر په توګه لوړ وکړي.
بلې، او په بهرنیو میلمنو کې څوک راغلي ویل کیږي چې لوړ پوړي لویدیز ډیپلوماټان هم رسیدلي کابل ته؟
بله، ډیر ډیپلوماټان به هغه چې په دننه په ولسمشر په کابل کې دي، د هغوی استازونه هم بلنه ورکړل.
زهیمل صاحب که ځای تغییر کې غږ مو خراب شو، د امریکا د بهرنی چار د وزیر یادونه هم کیږي، آیا دا هم کابل کې ده ښاغلی پامپیو؟
او کرا معلومات هم دغه پوښتنه ما د مسؤلینو نه وکړه، هغوی ونهم داسې تایید یې نه کړه چې آیا رښتیا هم پومپیو کابل کې دی که نه دی، او خپل دواړو لوریو سره کتلي دی که نه دی کتلي. خو د مېلمنو په اړه باندې ښاغلي چې خانسوري وویل چې ډېر لوړ شمېر ډیپلوماټان او دغه بهرني مېلمانه البته راغلي دي. دلته یادونه باید دا هم وکړم چې د پښتونخوا او په ځانګړي ډول د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ دوه مشران علي وزیر او محسن داوړ هم دا اوس په ولس نفرې ماڼۍ کې دي، او دوی هم کابل ته رسیدلي او په دغه مراسمو کې به ګډون وکړي.
بله، کور ودان زهیرمل صاحب، حتماً له تاسو نه وروسته روسي معلومات اخلو. ورځو اجرایه ریاست هلته هم سلګونه کسان راټول شوي، مخکې چې کومې ویډیوګانې خپرېدې هلته هم چمتووالی نیول شوی. فریدالله سعادت له هغه ځای راسره دی. سعادت صاحب، خپرونې ته ښه راغلی. اجرایه ریاست کې څه ویل کېږي؟ هلته هم د تحلیف مراسم ترسره کېږي او کنه د سیاسي جوړ جاړي هڅو کومه پایله ورکړې؟
سلامونه لوزین صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته. موږ چې تقریبا له سهار وو بجو نن تر اغلی یو درې څلور ساعت کیږي دلته، تقریبا نیم ساعت بیا پنځه شخې وړاندې خپل اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دغه غونډې ته راغی. نکلم چار غنی خدای غونډې ته راغی او قسم دل خپل او پلویانو سره خبرې و نکړي، خو په استازیتوب یې د سباتو هم پالن چې مشکل ګړی فضل احمد مانوی رسنوی ته په ټول کې هغه سلګونه کسان چې دلته راغلي ځای ریاست د تحنیس مراسم لپاره، هغوی ته څو خبرې وکړې چې مهمه پکې دا وه چې تر دا مهاله موږ جوړجاړي ته لار سره نه رسیدلي، او دا اوس د جوړجاړي لپاره بهرني مېلمانی یا دوستان د دې خبره چې هغوی د جوړجاړي هڅه کوي، خو تر دا مهاله موږ ارګ سره یا هم د دولت سره ټیم سره کوم پایل ته نه یو رسیدلي، یعنی کوم معامله یا هم جوړجاړي نه دی سوی که پام اصلاح وایم. ورسره یو بله مهمه خبره یې دا وکړه چې کچېری په ارګ کې له ماسکین وروسته یا یو دوه ساعت یا درې ساعت وروسته د تحلیف یا د لوړې مراسم ترسره کېږي، موږ به له هغه وړاندې د تحلیف مراسم ترسره کوو. خو یعنی دلته یو ټکی چې ډېر زیات د یادونې ور دی، هغه دا دی چې دو ویل کچېری ارګ ترسره کوي، په دې معنی چې که ارګ ترسره کوي دوی هم ترسره کوي، که ارګ وځنډي دوی به هم ځنډي.
بله، څوک جوړجاړي د جوړجاړي هڅه کوي ویل کېږي چې د بهرنۍ چارو وزیر د امریکا او دغه راز یو شمېر نور چارواکي دخیل دي د جوړجاړي په دغه هڅو کې یا په یو ډول منځګړیتوب کې. کره شوی ده چې دا کسان څوک دي؟
ښاغلی مانوي خو له چا نه نوم وانخیسته، یوازې وویل چې بهرني نړیوال دوستان هڅه کوي چې یعنی همدا مهال هم په دې ته روان وي چې جوړجاړی یا تفاهم ته سره ورسیږي. خو که کوم خبریالانو پوښتنه وکړه چې داسې ویل کېږي چې د امریکا دفاع وزیر پامپیو راغلی او دلته د جوړجاړي لپاره
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر
مشخصه نه ده دقیق، او هغه وویل چې لا موږ ته مشخصه نه ده چې راغلی به یا جوړجاړي کې بشکیل یا کنه. خو په ټوله کې وویل چې بهرني هم نړیوال هغه دوستان چې بیا افغان حکومت سره همکار دي هغوی جوړجاړي هڅه کوي. خو د ښاغلي پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نومې وانخیسته.
بله، کور ودان فریدالله سعادت، حتما به وروسته در سره بیا اړیکه ونیسو. همکار مو فریدالله سعادت و چې ویلې په اجرایه ریاست کې هم سلګونه کسان راټول شوي، او د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم یو مسؤل فضل احمد مانوي ویلې چې کچېری په ارګ کې د لوړې مراسم ترسره کیږي دوی هم د لوړې مراسم ترسره کوي. داسې ښکاري چې په ظاهره د منځګړیتوب هڅو هم تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. راپور نه دا و چې زلمای خلیلزاده یو شمیر نور لویدیز ډیپلوماټان په دې هڅه کې دي چې د ښاغلي غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز ناندرۍ حل کړي، او په یو تحلیف سره دغه د کابل د نن ورځې مراسم سره راټول کړي. ورځو کابل کې مو بل همکار اکرام الله اکرام په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب، دغو دو بیلابیلو تحلیفو ته چمتووالی حتما د خلکو په ذهن هم اغیز کړی دی، د کابل ښار په فضا به هم سیوری غوړولی وي. د ښار وضعیت څنګه دی؟ امنیتي چمتووالی څنګه دی؟
ډېر زیاته مننه لودین صاحب. له ارګ او له اجرایه ریاسته بیرون لکه څنګه چې تاسو ویل، عام ولسی وګړي سره چې موږ څومره وغږېدو د دوی په ذهنیتونو باندې او په ذهنونو باندې تابن دغه مراسمو سوری غوړولی دی، او دوی په تشویش کې دي زیات شمېر خلک چې بالاخره څه کېږي. وړه ګونګ حالت حاکم دی په امنیتي برخه کې. زیات شمېر څلور لارې د ترافیکو په مخ باندې تړلې دي، ارګ ورغلی لاري او دغه شان اجرایه ریاست ته ورغلی لاري. ټول د ټرافیک په مخ باندې تړلې دي او هیڅ تا البته موټرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د غسیمو ته داخل شي. 13 ورځ 13 ماخام نو وخت د کابل ګرنیزون قومندانی هم په یو اعلامیه کې ویلي وو چې باید د کابل خاریان په خار کې له بي ځای ګرځېدو نه ډډه وکړي. ځینې څلورلاري په دغه اعلامیه کې په ګوته کړی وو چې دا به د ټرافیکو په مخ باندې تړلې وي. همدغه د څلورلارو تړل بیا د ناروغانو تلوي سردرد جوړ کړي د نورو ولسی وګړو ترڅنګ ځکه اجازه نه ورکول کیږي په موټرو کې چې دوی لکتر لګه روغتونونو ته لاړ شي او د خپلو ناروغانو تداوی وکړي. دوه تنه ناروغان چې د وزیر اکبر خان روغتون ته راوړل شوي وو دوی سره موږ خبرې وکړې.
کشور کې زده باید ټول په اتفاق سي او بل دواړه مت کښېني یو نه رئیس جمهوري بیس په تاریخ کښې زده دوه رئیس جمهوري په هېڅ کشور کښې نه دي اغېسته وي. په اتفاق باید سي چې یو صلح راولي او یو امان راولي خلکو ته یو آرامش فراهم کړي. اصلا غیر ممکن ده په هېڅ کشور کښې هېڅ تاریخ کښې گذشته موږ دا نه درلوده.
اوسنی وضعیت خو داسې ده چې عام ولس ټول پکې غرقېږي. باید چې چا رایه وړي هماغه پرېږدي، هماغه پاچا ده او چې دغه ملک د ترقي په خوا لارځي ده، نو څو به دا بدبختیانې موږ په نصیبي.
نوم یې محمد صادق دی، د خوشحال خان مېنې د 15 مینایي اوسېدونکی یم. وو دا د امنیتي وضعې په خاطر باندې باید د غټ مقامات چې دي باید لږ ذره توجه وکاندي. یو شی وکړه، تاسې خپل سوګند یادوي په ریاست جمهوري کې دی، هلته دې یاد کړل، اما د خلکو مشکلات باندې نظر ونیسه.
لودین صاحب، دا دغه خلکو غږونه چې دوی له ستونزو سره مخ شوي دي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په بیلابیلو څلورلارو کې دوی وګرځي، هم خپل ناروغان انتقال کړي، په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو ویل فضا داسې حاکمه ده چې یو ډول ګونګ حالت او نامعلوم حالت سره خلک مخ دي. ټاکل شوي وو چې د لوړې دا مراسم له غرمې نه وړاندې وشي، خو اوس ویل کیږي داسې چې له غرمې نه وروسته به ترسره کیږي. بلې لودین،
کور مو ودان. ډېره مننه همکار مو اکرام الله اکرام چې ویلې په کابل کې د لوړې مراسم مته چې په ظاهره دوه مراسم دي، چمتووالی نیول شوی، اکثره لوی لارې او ارګ ته غځېدلي سړکونه بند دي چې دې کار عامو خلکو په ځانګړې توګه ناروغانو ته هم ستونزې راولاړې کړي. په پاکستان کې مخکینی افغان سفیر او سیاسي شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په یوه ورځ په افغانستان کې د دوو کسانو لخوا د ولسمشرۍ لپاره د لوړې د مراسمو ترسره کول د افغانستان لپاره خواشینوونکې ورځ بولي او وایي له ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې. ښاغلي زاخیلوال ویلي روان وضعیت به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغېزمن کړي. له ښاغلي زاخیلوال سره زموږ همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په سر کې ورنه د ښاغلي غني او عبدالله عبدالله د لوړې د مراسمو په اړه پوښتلي.
اول خو د افغانستان لپاره خواشینوونکې ورځ ده چې هغه څه چې مونږ منحیث د یو لاسته راوړنې بولو چې ولسواکي ده، او همیشه وایو چې د دې لاسته راوړنې باید دفاع وشي، مګر یعنې وخت کې ګورو چې د دې ولسواکۍ څخه ډرامه جوړه شوې او افغانستان متاسفانه دا وضعیت یې د خلکو د خندا وړ ګرځېدلی. نو د افغانستان دپاره دا خواشینوونکې ده، د ولسواکۍ دپاره خواشینوونکې ده په داسې یو وخت کښې چې د سولې یو ډېر ستر فرصت رامنځته شوی او په دغسې یو کړکېچ سیاسي کړکېچ کښې افغانستان لا ژور ور داخلېږي. نو دا باید سیاسي مدیریت د دې ملک د پوښتنې لاندې را شي. فکر نه کوم چې دا مسؤولانه مدیریت دی د دې وضعیت سر په سلو کې اغېز لري د سولې په فرصتونو باندې اخیستل شي.
که چېرته سبا بین الافغاني خبرې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه پیل نه شي، فکر کوئ چې د دغه خبرو نه پیل به بیا د سولې یا د بین الافغاني خبرو په ټوله کې د سولې په پروسې باندې منفي تاثیرات پرېږدي؟
سل په سلو کې د سولې فرصت لای تنهایی نه دی. موږ باید د هرې ورځې د هر ساعت د هرې دقیقې څخه استفاده وکړو چې د فرصت نه زمي استفاده وشي. او دا چې ورځ تلف کېږي، دا چې احتمال لري چې هفتې تلف شي، نو بیا د سولې دې فرصتونو ته د هر خوانه ګواښونه هم شته، هم داخلي ګواښونه دي هم بیروني ګواښونه دي. نو که چېرې په دې کښې ورځې واوړي، هفتې واوړي، او لا تر اوسه دلته دغه سیاسي بحران ورته وایي، ډرامه ورته وایي، هر څه چې ورته وایي، او دا هم دغه سي دوام لري. نو بیا خو دا ګارانټي نشته چې دا فرصت به اوس
کچیر ته دغه فرصت چې اوس رامنځته شوی د فرصت څخه استفاده ونه شي او بل اخره د لوړی مراسم هم تر سره شي، فکر کوي چې بیا به داسې یو حالت رامنځته شي چې افغانان دی د خپل منځي اختلافات څخه ووځي او بل اخره د طالبانو سره د مذاکراتو د پاره کین، یعنی په نږدې وخت کې دغه حالت ته پکتو سره
مونږ امید دادی، مونږ حاسم هم دادی چې د یو دوه نفرو چې هغه پراخ ولسی ملاتړ نه لري، د یو جنجالي انتخاباتو چې خلکو پکې ګډون ونه کړ او په چوکۍ باندې نن سره جنجال دی، یوازې د قدرت مسله دوی سره مطرح ده. دوی ټاکون کې د سرنوشت افغانستان او ټاکون کې د سرنوشت دغه فرصت ونه وسی.
پاکستان کې پخوانی افغان سفیر او سیاسي شنونکي عمر زخیلوال و چې ویلې د لوړې دو مراسمو ته چمتووالی د ولسواکۍ نه ډرامه جوړول دي او د پټکو دغه کار به د سولې رامنځته شوی فرصت هم اغیزمن کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
کابل کې 12 بجې او 40 دقیقې شوې. اوس هم اقتصادي خبرونه چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
په کابل کې د کورونا وایروس له امله د بازګر پسرلنۍ نندارتون لغوه شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت د کړنلارې پلي کېدو او د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف به سږ کال د بازګر جشن ونمانځل شي. په افغانستان کې د بازګر ورځ هر کال د نوي کال په پیل سره د جشن او نندارتون په جوړولو سره کرنیزو توکو ته د بازار موندنې په هدف نمانځل کیږي. د افغانستان د کرنې وزارت مسؤلین وایي د دې ورځې او جشن منزل او په مناسبې د نندارتون جوړول د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ډیر مهم دی او کورنۍ او بهرني سوداګر راجلبوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د ساختماني موادو لس ساحې اعلان کړې. د وزارت ویان عبدالقدیر موتفینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمو کې ودانیزې ډبرې، ریګ، جغل او ګچ شامل دي.
هدف ما ایست که بعد بخش خدمات ساختمانی بتانیم بیشتر اواید به دست بیاریم.
داد ساختمانی مواد و ساحه پا بلخ، بامیانو، فاریاب، هلمند، کندهار، روزگان او غور ولایتون کدیم. خاغلی مطفی زیاد تک رچه پا دی برخه که ترونونا یوازی لکورنه و دو طلبانو او شرکتون سرکیگی. دا افغانستان دا کارونو و پیچولیم وزارت سوخ مخ که هم پا نه بیشتو ولایتونو که دا ساختمانی مواد و سیمی دا غیر قانونی استخراج سخد مخنوی او دا حکومت داید زیادوالی پا مخم مشخصی پرید.
او اوس هم راځوی وی نړیواله تودې موضوع ته. یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناهغښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي. ترکی ویلي چې یونان باید هغو زرګونه پناهغښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. همکار مو نوریاس نوری دغه موضوع تعقیب کړی او دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، یونان خپل پولې په څه ډول د پناهغښتونکو پر مخ ټینګوي؟ جزئیات څه دي؟
بلې لودین صاحب، د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو او کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره په خپل سرحد نور موانع جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لار ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون وویل چې دغه موانع به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول شي. پر دغه سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې شوې چې هڅه کوي ځان له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي د یونان او ترکیې د سرحد پر شپږ دېرش کیلومتره ساحه به موانع جوړ کړي. چارواکو دغه راز ویلي چې پر دغې پولې اوسني موانع به هم پیاوړې کړي. البته د یونان حکومت دغه اعلان وروسته له هغې کوي چې ترکیې دوه ورځې مخکې، یعنی د مارچ په اومه، خبرداری ورکړ چې له ترکیې څخه یونان ته او له هغې وروسته نورې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو او کډوالو شمېر به په سوریه کې د جګړې له تیزېدو سره ډېر زیات شي.
بله، اتان پنقری تور پولی کوي چې په زوره کډوال پولی ته ور برابروي. خوان قرب یاد دغه کډوال په وړاندې د یونان د چارواکو پر چلند انتقاد کوي. په دې اړه دواړه خواوې څه دلایل راوړي؟
انقری یونان تورن کړی چې په خپل په خپل پوله کې دغه کډوالو په وړاندې د مرمیو په ګډون له ډیر ځواک څخه کار اخلي. البته دا هم وروسته له هغې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل یو لکو درې څلوېښت زرو زیات کډوال له ترکیې یونان ته اوښتي. او البته چې خبریالانو او د کډوالو د چارو کتونکو ویلي چې داسې ښکاري چې دغه شمېره له مبالغې ډکه ده، خو هغه ویلي چې دا یوازې پیل دی، تاسو به وګورئ چې نور څه پیښیږي. خو اتن بیا وایي د ترکیې چارواکو په زور دغه کډوال د پولې پر لوري مخې ته کړي دي. یونان دغه راز د ترکیې پولیس هم تورن کړي چې کډوالو ته یې امبورونه ورکړي چې په پوله کې غځېدلي اغزن سیمونه پرې کړي او د یونان خاورې ته داخل شي. د یونان چارواکو تېره ورځ یوه ویډیو هم ښکاره کړه چې په هغې ویډیو کې لیدل کېږي د ترکیې یوه زغرواله وسیله له کډوالو سره مرسته کوي او په پوله یوه موانع چپه کوي.
ترکیه په دې اړه چې یونان د دغو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي او پرېږدي چې خاورې ته داخل شي، څه دلایل راوړي دي؟
د ترکیه ولسمشر بیا پرون دا خبره وکړه، رجب طیب اردوغان په استانبول کې وویل یونان باید هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لار ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې بند پاتې دي. د ترکیه ولسمشر وویل هیواد له کلونو راهیسې کافي د سوریایي کډوالو لاسنیوی کړی او اوس باید اروپایي ټولنه هم دغه بار ته اوږه ورکړي. له بلې خوا د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د ترکیه ولسمشر له اروپایي ټولنې له مشرانو سره د خبرو لپاره نن هم بروکسل ته ولاړ شي.
بله، کور ودان ډیر مننه همکار مونوري اسنوري و چې ویل یې یونان خپل خاورې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتو د مخنیوي لپاره خپل پولې ټینګوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، ټاکل شوې سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. د مارچ لسمه هغه نیټه وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې ورته یادونه وشوه چې دا به د خبرو د پایل نیټه وي، البته د بین الافغاني خبرو. خو اوس داسې ویل کېږي چې ممکن په کابل کې د سیاسي ناندریو له امله دغه خبرې ترسره نه شي. همکار مو دیوان نادر دغه موضوع تعقیب کړی، دا مهال د کابل په سټوډیو کې د میرمن نادر خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات څه دي؟ افغان چارواکي دغه خبرو ته د چمتووالي په اړه څه وایي؟
مننه لودین صاحب. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې وروسته ټاکل شوی د رواني میلادي میاشتې په لسمه یعنی سبا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو بین الافغاني خبرې پیل شي. د افغانستان سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. اغلی ناجی د پلاوی د جزئیاتو په تړاو بشپړ معلومات ورنکړل، خو ویل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت پلاوی بشپړ شوی دی.
پر پلاوی باندې اخري کار شوی دی او هغه کسان چې باید په پلاوی کې باید ګډون درلود دوی انتخاب شوی دی او موږ پوره چمتووالی لرو د مذاکراتو لپاره. د افغان دولت چمتووالی لري، آماده دي د مذاکراتو د پیلېدو لپاره. د دواړو خواوو نیت او اراده مهمه ده او که مقابل لوري یعنی د طالبان د مذاکرات ته چمتو وي او ګډون وکړي، موږ هم آماده یو چې مذاکرات کې ګډون وکړو او هیڅ شی هم د هغه مخه نیولې.
د بین الافغاني خبرو د یادولو سره د طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع هم توده ده. لدی وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي و چې ترسو هغه طالب بندیان چې امریکا سره په خوشی کولو هوکړه شوی سرنوشت معلوم نشي، دوی افغان حکومت سره د خبرو میستنه کوي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی په دې حق لا مخته ویل چې د طالب بندیانو خوشی کېدل یو میکانیزم ته اړتیا لري چې بین الافغاني خبرو په لړ کې به خبرې پرې وشي. کلی به خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت چمتووالی خبر ورکوي، خو پښتنه دا ده چې یو ورځ کې افغان حکومت کولای شي خپل پلاوی بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. بلې لودین صاحب.
بلې، پلانډو کې هیلې څه دي؟ افغانان په ټوله کې او میرمنې د بین الافغاني خبرو پیل ته څومره خوشاله دي؟ ډېر پلانډو کې کراته وایي.
لودین صاحب لکه څنګه چې پرون هم په دې حق له د اتم د مارچ په ویاړ بازي غونډو کې خزو او هغه خزه چې د خزینو حقوق لپاره مبارزه کوي دوی اندېښنې درلودې د دې لپاره چې دوی وایي تر اوسه پورې په دې پلاوي کې د افغان خزینو ونډه نه ده مشخص شوې او پلاوی نه ده مشخص شوی. نو څنګه به وکولی شي چې هغوی د افغان میرمنو د حقوقو څخه دفاع وکړي او یا هم طالبان ته قناعت ورکړي چې د افغان میرمنو هغه ونډه چې اوسې په دې ټولنه کې لري هغه همداسې وساتي؟
بله، کور ودان همکار مو دیوان ادر و چې ویلې د سولې وزارت وایي چې دوی بین الافغاني خبرو ته چمتووالی لري، هغه خبرې چې ټاکل شوې سبا تر سره شي. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي چې ممکن د سیاسي ناندریو له کبله دا خبرې یو څه وزنډېږي. اوس په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ټاکل شوی د ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم په 2 ساعتونو کې ترسره سي. د ارګوان صدیق صدیقي مخکې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا مراسم نن تر غرمې وروسته ترسره کیږي. په همدې حال کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې هم د ښاغلي عبدالله د لوړې مراسمو لپاره د تیاری خبره کوي او وایي که اشرف غنی دا مراسم ترسره کړي نو عبدالله به هم په سپیدار ماڼۍ کې لوړه وکړي. د پامدل کې ویل کېږي چې د یو شمیر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان په کابل کې دي، خو دقیق معلوم نه دی چې څوک دي. د افغانستان د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل. د یاد وزارت ویندې نوریا نزهت یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته د خبرو وکړه. د یونان حکومت پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر خپل سرحد نور خندونه هم جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوبو ته لار ورکړي چې له دغو خندونو یونان ته واړي. د یونان حکومتي سرچینو پر نوویل چې دغه خندونه به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. البانیا د لومړي ځل لپاره په کورونا وایروس د 2 کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه 2 کسان چې پلار او زوی دي په وروستیو کې له ایټالیا څخه ورغلي ول. د وی ماليزي الوتکه د نسکوریدو په تړاو د دریو روسی او یو اوکرایني وګړي محاکمه نن په هالند کې پیل شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. په افغانستان کې 12:02 کېدونکې دي. د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د خبرونه ځانګړې شوې د ټاکنو په اړه پروګرام ته چې زما رایا زما حق دی اوریدو ته تاثیر بولو.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شو، اما د هغه اجرایی رئیس او نومان عبدالله پایله ونه منله، اوس د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره هلې ځلې پیل شوې. ډاکټر عبدالله وایي د دواړو ډلو ترمنځ ناسته شوې خو د پایلو په اړه یې څه نه وایي. عبدالله ټینګار کوي چې نه غواړي افغانستان بحران ته ولاړ شي، خو که مسأله د بحران ته د نه تګوي ولې د موازي حکومت د اعلان هڅه وشوه؟ او آیا که چیرې نوی حکومت له جوړ جاړي راتیریږي د مشروعیت او د خپلواکۍ او ترخوای څوګونی قدرتونو په اړه ویره څومره موجوده ده؟ السلام علیکم. زما رایا زما حق خپرونه اوري. د دې خپرونې چلوونکی او جوړونکی زومید زهیر مالیم. را سره خپرونه کې میلمانه سیاسي فعال شهزاده مسعود، سیاسي فعال امان الله هوتک، او د افغانستان د سولې ملي بهیر مشر فرید سیلانی دي. خراغ لاس ملوانو بحثه. وزیر صاحب شهزاده، کله تاسو یو پختم که د سیاسي جوړخت یا جوړجاړي په اړه باندې کله موږ بحث را مطرح کوو، څه ډول سیاسي جوړجاړي باید لټاکون ورسته موږ ولرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، د میز دوړو قدرمنو مشرانو ته، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. زما پان باندې خو تاسو لکه چې مقدمه کې ورته اشاره درلودله، د ټول ټاکنو پخوا د دې نه چې د ټاکنې ترسره شي، نو که څه هم د ولسواکۍ او اصل ټاکنې دي، اما په هغه وخت کې هم موږ د مختلفو رسنیو سره د خبرو کړې وه چې د افغانستان موجوده شرایطو ته په کتو سره هغسې ټاکنې چې هغه سرتاسري او شفافیت پکی او د خلکو ګډون په پراخ توګه پکی دغه امکانات ډیر کم لیدل کیږي چې خدای مکړه داسې نشي چې دا ټول ټاکنې سبب د نفاق د دغه ټکټو شي چې متاسفانه هغه څه وهم شول د خلکو ګډون هم په ټاکنه کې کمرنګه وو په هر ترتیب اوس موږ په داسې یو حالاتو کې یو چې تر بل هر وخته لکه چې پخوا د افغانستان خلکو سولې ته اولویت ورکوو او اوس د سولې خبرې چې یو څه روشنایي پیدا شوې ده خصوصا په دغه ورځو کې چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ موافقتنامه لاسلیک شوله چې دا زه د سولې په لور یو نیک قدم بولمه یو قدم پورته شو اوس خبره داسې معلومیږي چې افغانی کیږي یعنی افغانان به په خپلو منځو کې سره کیږي په دغه شرایطو کې زما په اند باندې نه یوازې دا چې د ملي وحدت د حکومت مشران بلکې د حکومت نه بیرون ټول سیاسي جریانونه باید سره متحد شي متفق شي او د بین الافغاني مذاکرات دپاره واحد پلاوی په ملي روحیه باندې باید وټکی چې د خلکو هغه هیلې او ارزوګانې په راتلونکي بین الافغاني مذاکراتو کې ښه انعکاس ورته ورکړي.
زما پوښتنه هم همدا وه که چېرته اوس دغه دواړه ډلې چې دواړه یې ځان د ټاکنو ګټونکي بولي جوړجاړی کوي جوړجاړی باید څه ډول واوسي؟
هر هغه جوړجاړی چې هغه د افغانستان د سولې دپاره مفید تمامېدلی شي او سولې ته پکې اولویت ورکول کېږي زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان د خلکو د هرکلی نه برخمن وي. داسې جوړجاړی نه چې ګویا د سولې په مخ کې خنډ جوړ شي. اوس افغانان تر بل هر وخت نه دا اړینه بولي چې که حکومت او که د حکومت نه بیرون خلک دي هغه که سیاسي جریانونه دي که عذاب دي که مختلف ټکټونه دي ټول سره متحد شي او دوی هم په دا اوسنۍ شرایطو کې خصوصا دغه دوه ټکټونه چې یو بل ته تن نه ږدي یا د موازي حکومت خبرې کوي یا د دو تالیفونو خبرې کوي زما په اند باندې په اوس شرایطو کې دوی باید ډېر د هوش نه کار واخلي یعنی هغه په دې معنی باندې چې دا پروسه یې تر دې وروسته باید افغاني شي او مطلق افغاني شي چې د بیرونیانو لاس پکې نه وي د دې دپاره دوی باید خودګذاري ولري یو بل تحمل کړی شي او هر هغه تحمل چې د سولې دپاره ګټه کوي
ډېره مننه وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب که د سیاسي جوړجاړي خبره کېږي سولم پایت په پام کې ونیول شاغه چې وزیر صاحب ورته اشاره وکړه د دې ټکي په پام کې نیولو سره چې د سیاسي جوړښت پایله به بیا د سولې وروسته څه ډول ساختار وي څه وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم جناب زهیر مل صاحب تاسو ته وزیر صاحب ته او د سولې د ملي بهیر مشر ته سلامونه او نیک هیلې او تاسو ټول کارمندان ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. یو شی به زه ووایم چې یوازې د سولې پروسه نه ده، دغه انتخاباتو کې هم داسې جوړه مدونه د دې شی یو شی موږ ولیدی د اختلاف. زه خپل هم طرفدار نه یم او خوښ هم په دې نه یم چې اختلاف د ټولو افغانانو تر مابین زیاده ده، د سیاسیونو تر مابین زیاده، نور عام خلکو تر مابین اختلاف راسي. اختلاف واقعا هم ښه شی نه را مابین څه کوي. خو یو شی به زه درته ووایم چې دغه د انتخاباتو پروسه د انتخاباتو وروسته دا تقریبا د دوه دوره ده، بیا بیرته جوړامت په دې باندې کول چې زما رای وړي دي، جوړامت په دې باندې کول چې راسي تاسو به ته موږ یو داسې تکراري حکومت جوړ کړو لکه دا چې اوس وو د ملي یووالي حکومت. نو دا هغه شان دي چې د اتفاق پر ځای شاید نفاق را مابینځته کې. نو زه ډېر طرفدار د دې شانو نه یم، خو بیا هم په حکومت کې باید څه هم ټول ولري، یو عام شمول حکومت وي، باید ټول افغانان په دې کې خپل نماینده وویني، خپل ځان وویني او خپل د استاذ یو نی واقعا شکدرونه ویني. د دې سره بیا ډیر موافق یم، مګر را به سو دي ته چې موږ دلته یو نوې دیموکراسي یا د دیموکراسي په نامه یو سخته را ما بین سوي دي. نو د دې د خرابولو د فار باید شی پر دې ونسی چې ورسته د وټه کټان وځي، دا به په مشتس کې یو معمول سي، دا به په مشتس کې یو ریواج سي چې بیا د سینس چې دا د دې د ورې د اسوبل په ایراخ بیا د ډاکټر غنی د انتخاباتو څخه خلاص دي. بس پسته پنځه کالو وروسته تر 15 کلو به بیا زموږ حالت هم د سی بیا چې دوه سره وځي بیا بغه جوړه مات سره کی بیا چې دوه راوځي نو دلته چې پیسې په انتخاباتو کې کاریږي ښه خبر هم ده چې باید هغه ولنۍ ته دې مخ چې انتخابات کې چې باید هم دغه لای د مابین سې چغي دغه ملي والی حکومتونه به بس خپل
ځای شي. دا بحث هم ډیر مهم دی که موږ جوړ جاړې کوو د دوه ټیکټونو ترمنځ او بیا راځي قدرت ته او هدف د قدرت ووسی موږ یو نوی بهیر ته دننه کیږو. هغه د سولې بهیر دی چې بین الافغاني مذاکرات دي. هغه ته څه شی په پام کې ونیوسي؟ هغه شاید هغه ډله هم قدرت ته د رسیدو لپاره یو څه ووایي. د هغوی د پاره څه ډول فکر وشي؟
زه څه شی وایم؟ زه وایم دغه ولسواکي یا د جمهوري نظام دا د خلکو غوښتنه ده.
بله،
تر کومه اندازه چې زه معلومات لرم زما په نظر دا تر ډیره پورې د خلکو غوښتنه ده. نو که طالب راځي او که حکومت راځي، دا نه چې موږ وایو په قانون کې اصلاحات ناراضی عبدالت د خدای نه خواسته مشر ټول مسلمانان د اسلام مخالف یي څوک پچې کی او یا غو قوانین راضی چې هغه د اسلام سره پټکر کی دا مشتم د منلو وړ نه مشت ټول مسلمانان. مګر یو شی دی، دغه انتخاباتي سیستم ته دته به دوام ورکوي ول د وسنۍ نړۍ سره همدغه شی خوري. د وسنۍ نړۍ سره مشکوالی سوچ په دغه باندې د یو ځای حرکت سره وکړو. نو زما په نظر ډیره ښه خبره به همدغه وي چې انتخاباتي سیستم ته موږ ډیره واده ورکړو او ډیره توجه مو دې ته وکړو. ما مخکې وویل چې زه د خلکو د شمولیت یا د سیاسیونو د یو ځای کولو د دې مخالف کته نه یم، طرفدار یم. مګر موږ هغه څه چې موږ یو چوکاټ لرو، هغه چوکاټ هم باید لاسه ورنو که هغه ته باید زیان ونه رسو. بل برس ته سولې خبرې ته سوله
وکړه، سوله په هغې باندې بیا بحث راګرځم. اجازه راکړئ چې سیلانی صاحب یو پوښتنه دلته وکړم. سیلانی صاحب، که سیاسي جوړ جاړی کېږي، موږ یوه ډېره بده تجربه لرو د تېر 15 کالونو چې د میډیا والی حکومت په نامه باندې تېر شول. او په ساده ټکو یا زه به وایم په کلیواله اصلاح باندې خلکو دې ته یو عجیبه نوم ورکړ، هغه دای چې وایي دوه اشترنګه موټر یا دوه سره حکومت چې پایله نشي ورکولی او بالاخره ستونزې یې ډېر دي. اوس د دې احتمال بیا څومره ډېر دی چې خدای مکړه حسینه د 15 نورو کلونو دپاره ورته یو بل جوړ جاړی وشي او یو بل ساختار رامنځته شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته، جناب وزیر صاحب ته او جناب هوتک صاحب ته. زه به یو مخکې دنه چې دا ووایم، که په یادی زه په ټاکنو کې د ټاکنو موږ نظارت کوو. تاسو باور په خدای وکوئ چې د ټاکنو په کمیسیون کې هغه ډله چې هغه ډاکټر صاحب عبدالله معرفي کړی وو، هغه ډله چې ډاکټر صاحب غني معرفي، د دوی ترمنځ جوړښت نه و. همدغسې په شکایتو کمیسیون کې نو افغانستان یو دوه تیار تقسیم شوی و، تقسیم شوی حالت درلود. کچیر په هر وزارت کې موږ تللو نو په هغه وزارت کې د ډاکټر صاحب عبدالله کسان به معلوم، د ډاکټر صاحب غنی کسان به معلوم. کچیر ته د ډاکټر صاحب عبدالله د ادرس نه تللی، د ډاکټر صاحب غنی د کسانو ترمنځ بهستا کارونه نه اجرا کېده، او که د ډاکټر صاحب عبدالله د ډاکټر صاحب غنی د ادرس نه تللی، ډاکټر صاحب عبدالله د طرفدارانو نه لواکه ستاسو کارونه به نه اجرا کېده. نو په دې اساس باندې زه ډېر کلک مخالف د دې خبرې یم چې سیاسي جوړجاړی دې وشي. سیاسي جوړجاړی او تک صاحب د خبرې سره بخ موافق ما چې دا ویل چې باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. رښتیا هم باید انتخاباتي سیستم ملاتړ وشي. که چیرې موږ د انتخاباتي سیستمونو ملاتړ نه کوو، دا به یو دود په افغانستان کې پاتې کیږي. هر هغه څوک چې هغه بیلي هغه به وایي چې نه منم نه منم نه منم، بیا به خلک راټولېږي، سیاسي جړجړه به کوي. وزیر صاحب ویل چې سیاسیون دې متحد شي، د خبرې سره موافق یم. سیاسیون دې متحد شي، د افغانستان په ملي منافعو دې سیاسیون متحد شي، د افغانستان خپل شخصي ګټې په خاطر دې متحد نشي. که چیرې موږ انتخاباتي سیستمونو ته په دې شکل کې وګورو چې هر هغه سړی چې هغه نه مني او هغه سبا ته راځي، دوه درې کسان نور مرسر نه مني، او وګوز وګوره که ډاکټر صاحب غني ګټلی دی، کمیسیون ورته اعلان وکړه، ډاکټر صاحب عبدالله وایي چې زه نه منم نه منم، نو هلته حکمت یار صاحب هم نه مني، نبیل صاحب هم نه مني، ټول نه مني، بیا خو دا ټول حق لري
چې شاید فکر نه کوي یو ستونزه دلته را پیدا شوي اوسي چې حداقل قناعت د دغه ټاکنیزو ډلو حاصل شوی. نو اوس هغه تیر بحث دی چې مشکلات، تخنیکي مشکلات او بالاخر حتی تر سیاسي جوړجاړي پورې ټاکنو کمیسیون نه اړوند.
دغه یو دود او دستور د کرزی صاحب سوالس کاله حکومت کې دغه یوازینی شی چې ډیر خراب په میراث کې خود، کچیر کرزی صاحب هغه وخت کې چې ملي وحدت حکومت جوړید، دا د کرزی صاحب واکو. کچیر کرزی صاحب دغه دود نه پرې خودله، نو اوس به هم دغه کار نه کېده. هغه وخت کې واکه انتقال که پسوله ایز دول، خو لیکن دست یا پریکونی پا که خود اوز داغ شای هم دست پا پاته ده،
خو آقا بیا دوامو منده داغ ده ترنه نبیا هم آقا مساله را
دوام خویو منده، خو لیکن من مخطاک اونو کولا
منگ ہز پیش رفت ہونا کولا یعنی منگا دغه پنځه کال دوی دوی دا دواړه محترمین خپل چوکې غانې وساتل خپل قدرت حفظ ک چې افغانستان د خیر او بقا لپاره هیڅ ولا شو
ویره د دې سومره د چې حسینا وزکات جریان کې بیا سي چې دواړو ټاکنې زټلو خپل کې سره پرونم ناشته کړي ده او نور جلسو دوام هم شته احتمال دېشته فکر کوي چې بیا د قدرت تقسیم دی او کنه جوړخت یا د ملي والي د حکومت د سیر نه
غوښتل حالت کې په دغه حالت کې بهرمل صاحب کچيري جوړخت کیږي ځکه دلته حالات ډېر د سي نازک دي دلته د سوري خبري روان دي کچيري دا دوړخ خپل منځو کې وਹੀ الته منګه سول د سول چانس د لاس ورکو په دغه وخت کې بیا هم د خپل منځو کې جوړخت کې زور سره موافق مې مشکل نشته افغانان به بیا د تحمل کې د پنځه ځکه دلته منګه د سول چانس باید د لاس ورکو کچيري دا ځل منګه د سول چانس د لاس ورکو بیا به تر قرن پوری به بام افغانستان کې همدغه بد حالت بې کچیر اوس دوی خپل منځو کې سره کینی یو سیاسي جوړښت ترسيږي بلا اور پسې ودرېږي خو اوس مقصد د اصول درې شو د وطن د بد حالت نه
دی وزیر صاحب ولې هر ځل چې موږ ټاکنه کوو پایلې داسې یو حکومت او سی چاغه یو مشر نه لري په 2009 کال کې موږ تجربه درلودله مشکل وو په 2014 کال کې موږ د ولسمشر ټاکنو پایله وموند او بل اخر 2019 کال ټاکنې چې 2000 تر ورسېږي بیا مې اوداسې دي مشکل چیرې دی
اول خو د 2009 کال بازار د خپل سترګو لیدلې حال تر وایم په هغه وخت کې بهرانيانو دا کوشش کاوه چې دغه سند وسره حکومت جوړ کړي اما ما ته خپې یاد دي چې پخوانی ولسمشر خاغلی حامد کرزی په ډېر شدت سره مقاومت وکړ چې دا د افغانستان په قانون کې نشته ده زه به هیڅکله سیوری رئیس د اجرایه منایز د رئیس اجرایه ونه منم دوم پړاو ته مزر ما چې انتخاباتو سره وکم اما دا شی چې دا فرمایش تاسو ده چې تاسو ریاست اجرایه ومنئ دا نه منم مقاومت وکړو په کلکه مقاومت وکړو
اما ولی خغلی کنزی په 2014 کال کې دغه مقاومتونه کړ ځکه داغه وخت هم دا ولسمشر
نور ګوره په هغه وخت کې کرزی صاحب یو د خونه ښه کار چې په دغه نږدې تاریخ کې وکړه هغه دا و چې قدرت په سولي شکل باندې انتقال کړ
اما یو سړی تا نه
عرض تا کومه د انتقال کې د دواړه ټیکټونه وو د دواړه مخکخ ټیکټونه وو دوی لاړل د خارجانو سره په اتفاق جانکيري راغی دوی په منځ کې فیصله ور وکړله چې دغه فیصله دغه دوه ټیکټو د نړۍ حمله تر کې مکرزی خود دغه سره مقاومت نشوي کولای بیا به خلکو داسې فکر کولای چې اصلا د قدرت نه پرېږدي یعنی کرزی صاحب په هغه وخت کې د ما خبرې به دغه مشران اوري په هغه وخت کې ورته وویلې چې دغه څه کار ونه کړي چې هغه د قانون په خلاف باندې اما دوی وکړه دوی وکړه په هر ترتیب تیرې تجربې به نه تکرارو او دا بد فرهنګ پاتې شي په موږ کې منم مالک چې مخکې درته ویلې چې اوس موږ په یو ډېره اساسه مرحله کې یو ښه طلایي چانس موږ ته په لاس راغلی ده چې وروسته د نولسو کلو د امریکې او د طالب ترمنځ موافقه کېږي دا یو ښه قدم ده د سولې په لور باندې اوس لکه چې دوستان وویلې نور به څه جوړ جاړی خو زه په دې باندې باور او یقین لرم چې دا به یو انتقال دوره وي که دوی هر رقم جوړ جاړی کړي دا به یو د انتقال دوره وي کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې چې کېناستل تاسو وګورئ د امریکې او د طالبانو په آخري فراګراف تاسو وګورئ مسوده کې هغې کې واضح لیکل شوي دي چې په بین الافغاني تفاهم کې چې په هر سیاسي جوړښت یا هر اسلامي نوي جدید حکومت باندې موافقه کیږي نړۍ به د هغې سره کومکونه هم کوي د هغې مرسته به هم کوي پس داسې معلومېږي چې دا یو د انتقال دوره ده نور دا چې د انتقال دوره ده که دغه د ملي وحدت حکومت په همدغه عنوان چې ده په همدغه په مخ باندې بي یا په هر ترتیب باندې جوړوي چې مقصد د سولې په مخ کې دوی خنډ نه سي او همدارنګه چې دوی مې یاد کړل بیرون من دغه سیاسي عذاب مهم یاد کړ چې هغه باید تر خپل خودخواهی او جاه طلبۍ او تر دغه هر شي باید تیر شي دلته فقط او فقط د افغانستان ګټه د افغانستان منافع باید په نظر کې ونیسي په یو واحد دریز باندې په یو واحد قوت باندې لاړ سي په بین الافغاني مذاکراتو کې کینی هر تصمیم چې نیسي هر تصمیم چې حالت نیسي دا تصمیم به د دوو مرجو نه مشروعیت پیدا کړي تر کوم ځای پورې چې زه معلومات لرم په بین الافغاني مذاکراتو کې چې هر تصمیم نیول کیږي نړۍ به د هغې حمایت کړي او په دوهم قدم کې به هغه تصمیم خپل مشروعیت په ملي سطح باندې دلته انانوی لوی جرګه جوړیږي. د انانوی لوی جرګې نه بخپل مشروعیت اخلي. دیرش کسان خو نشي کولای چې یو تصمیم ونیسي او بیا مشروعیت ونلري. مشروعیت خو به په ملي سطح هم اخلي، په نړیواله سطح به هم اخلي.
خو د همدې لپاره وزیر صاحب اړتیا ده چې انانوی لوی جرګه هم کره غواړي یو مشروع حکومت، که چېرته بین الافغاني مذاکرات هم کوي یو مشروع حکومت. تو حکومت مشروعیت د خلکو د رایو په اساس باندې ټاکل کیږي، که په سیاسي جوړ جاړي کې موږ بیا باس کوو او بیا ورزو یو بل حکومت ته فکر کوي چې دا هر څه مشروعیت ولري.
اوس خو لوی مشکل، لوی مشکل چې وو هغه طالبان او اسلامي تحریک وو چې یو لوری وو او قوي لوری وو او یو منل شوی لوری په افغانستان کې وو. که چېرې د هغوی سره موږ په بین الافغاني مذاکراتو کې موافقې ته رسیږو او د هغوی سره په خوښه د دغسې دودیزې عنانوي لویې جرګې چې په هغې کې د افغانستان ټول اقشار اقوام سهم ولري، پکې د هرې طبقې خلک سهم پکې ولري، د هغې نه دوی د خپلې موافقې مشروعیت اخلي، طبیعي خبره ده چې هغه به بیا ملي مشروعیت پیدا کړي. زما په ان باندې اوس موږ ته ډېر ښه چانس راغلی ده په لاس باندې چې دا چانس باید ضایع نه کړو. دا طلایي چانس ده زما په ان باندې چې په ډېره سنجیدګۍ سره په ډېر احتیاط سره قدم پورته کړو، چې خدای مکړه خدای مکړه داسې نه شي چې هلته طالب د میز یو لوري ته ناست وي او دلته موږ د خپلو خودخواهۍ او جه طلبۍ په وجه باندې په یو افغاني پلاوی باندې هم موافقه ونه شو کړلی. دا بیا ډېره د شرم خبره وي، هم په ملي سطح باندې هم په نړیواله سطح باندې.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب مسعود هوتک صاحب. اوس که طالبان هم د حکومت سره خبرې کوي، اول خو هغوی یو بله اصطلاح کاری، زه نه غواړم چې هغه اصطلاح په دې مس کې وکاروم، د افغانستان د حکومت د خط لپاره، ځکه چې هر څه دی د افغانستان خلکو دلته رایه ورکړې ده او بالاخره یو نظام راغلی دی چې د ټول افغانستان استازو ولیکي. هغه څه سیاسي جوړ جاړې دننه څه ډول دی یا څه نه ډول دی هغه جدا بحث دی، ځکه طالب اوس یو لوری دی، د افغانستان حکومت چې د افغانانو مشري کوي دا بل لوری دی. زما هدف اوس په دې کې دی که چېرته ټاکنې داسې یو حالات ته بیا هم ورسېدي لکه وزیر صاحب مسعود چې ورته اشاره وکړه چې په کور دننه دلته مشکل وي، هلته طالب یو بل میز ته د لوري ناست او غواړي چې سره خبرې اترې وکړي او دلته نور داخلي مشکلات روان وي، بالاخره فکر نه کوي چې د دې ټاکنو پایله د افغانستان لپاره یو ولسواکي نه بلکې هغه زهر شول چې یو لویه پروسه هم بیا پکې د لاسه ورکړي.
د دایوشي سره موافق نه یم چې د افغانستان دپاره زهر سوله، د افغانستان دپاره بهترینه شلات سوله، مګر دغو خلکو دغه دوه وجلې ټکټو اخیستې ده د افغانانو دپاره زهر کړې ده. د افغانانو دپاره کنه د دیموکراسي د ولسواکۍ وظ په افغانستان کې نشته ده. تقریبا د نړۍ په ډیرو هیوادو کې سپ اکثریت هیوادو کې شته، هلته ښه نتیجه ورکړې ده او په افغانستان کې د دغه دوو ټکټانو په حساب باندې بده نتیجه ورکوي. دا د دې څخه معلومه شي چې دلته دغه خلک اصلي مشکل دیموکراسي ته صدمه دغه رسوي او اصلي مشکل د خلکو جوړ کړي. زه خبره درته وکم، دلته یو رقم قانون چې دوی جوړ کړي و خپله، یو خدای ملي والی حکومت ویلش تقریبا په ډیر لنډ وخت کې د انتخاباتو په کمیسیونو کې د تغییرات راولي چې بیا به دا مشکل نه یو ورځ یا څلور ویشت ساعته یا دوه ویشت ساعته یا واو تکیه و میاشت به داسې به نتایج لاندې چې دا دوی خپل مشکل شو. دوی په دې نه وتوانېدل چې داسې خلک راما به سکړي چې داسې خلک راوستلي وای چې هغه واقعا محرک درلودلی، هغه واقعا داسې څه درلودلی په ذهن کې او خپل په کارو کې چې هغه مقابل لوري ته کنات ورکولای سولې. بیا هم مشکل بیا هم د ټکټان خپل تر مابین دی هغه خبره تر هوا خبري خو ځندې د وروسته پر اساس دی چې د یو واقعیا کو څخه د اسور لسکاسه پرشتي یا د کمشتران دغه تل اسکو ټکټان خوش کړی دی.
بله
دا نه یو طرف ټاکلې دي او نه د یو طرف خبره و، دا نه ملت ته دوی په څټ کې ورخلي دي. دوی خپل د پاره په یو واقعیا کو څو چې سړی دغه ځینې خلک خوشوي د ځان د پاره قاضي ټاکي او د ځان د پاره وکیل ټاکي او بیا هغه دغه خبره نه مني یا دغه اصول نامه نه مني. نو دا د جس خمن می چې لته زور دی تر وسه پریم د خلکو په فکرو کې زور دی، د خلکو په دماغو کې زور دی تر وسه پریم دا د قانون سره ځان نه یاروي ولې په دې چې د دوی بیا شایر نوري ګټیم په خطر کې راځي. زه هم د یو واقعیا کو څو اداره انتخاب کړله قانوني یو سړی را ولاړ سو هغه چې یو تاییدنامه ورکړله چې ته کامیاب وسولې، ته نو دا نه وسره منې یا پلا دی ولایتونه بند کړي و دا نه وسره منې. بس مطلق دغه ته بند سوای چې یا نه منم و بغیر جما سو جالبه دا ده چې ام داوا کوي ام قضاوت کوي. داوا د دې کوي چې درې لکه راځي دا باید خراب دي او قاضي توب دي کوي چې دا باید باطل شي. او جالبه دا ده چې وظیفه دې د کمیسیون اخیستې ده ځانم یې لانه رئیس جمهور دا خبرې دي چې زه دلته وام دا نو مطلق قانون نه منل دي.
خو ډاکټر صاحب البته ورسې خبرو خپل ویل چې دا نه غواړي افغانستان بحران ته لاړ شي، اما لدنه وړاندې ډیر شدت باندې ځنې الفاظ کارول او هغه دا و چې که افغانستان بحران ته ځیم مسول به یې هغه څوک چې دا وضعیت یې رامنځته کړی. خو تېره شپه یې په خپلو خبرو کې دا بیخي ښکاره ویلی چې نور بحران ته د تګ زمینه نشته او جوړجاړی باید وشي. دغه دومره تغییر د الفاظو په دومره لږ وخت کې دلیل یې څه شی کېدای شي؟
زه دلته بیا هغه دلیل یې بل شی دی، هغه د بهرانیانو دلته غټ شی دی چې یو چاته کېږي، یو چاته پر بیتول استري سړی خارجان نه وایي، اوس په لیدلی وایي، دلته پر هغه اول ابتدایي لیس کې لیدلی وایي چې دلته به ټکان وایي، جنگ به وایي. موږ تر دې پر کوچنک خبرو باندې خورا ډېر مړي کړي دي، موږ تر دې پر کوچنک خبرو یو د بل په سر کې میخونه وخلي دي، موږ تر دې په کوچنک خبرو باندې دلته به کابل وو، ولایتونه وو، روزګان وو، دیراوت وو، احمد و محمود وو، پکتیا او جلال آباد و لغمان دا خیستې دي په وینو مسره لړلې تر دې کوښنک خبره دا ډیره غټه خبره ده. دلته یو څوک موجود دی چې هغه وته وایي چې راسورسه برای د خبرې لړکه سبب لا مواد بدل زه وکینم، ما کور ودانې د تو وای بیا هم کور ودانې وته وایم خدای خیر ورکړي. خپل د خبرو څخه تقریبا یو سل اتیا درجه تغییر کړی و، ډیره کار شوی. یو شی بزبل درته وایم، راسي دغه قانون مانون چې را مشته سي ادو پروانه کې په دې قانون کې به د تاوان شي کې دی په ځان نه مني. دلته موږ یو افغاني دودم لرو، ملګرتوب لرو، شناخت لرو، همسنګرتوب لرو. زه وایم ډاکټر صاحب عبدالله د د دفاره همداسې زما په نظر باندې زما د ته د یو افغان په توګه دا یو پیشنهاد دی، د د دفاره لازم همدا و. ما شال پیم ما دغه امهزیا مسعود دلته نوبت چیر کې د گدې صفه وخت تقریبا یو دوره 15 کاله ماوین پاتاسو، دغه ورسته ما شال پیم 15 کاله پاتاسو، دغه ورسته یونس قانوني راغی د دې پیری چې دا وس سره غلی دی د ډاکټر غنی سره دام د ډاکټر سبب الله د عمر الله سالی د همسنګر دی د وطن دی، هغه د جهاد بشپو کې وسره و، د دوی د مقاومت په وخت کې وسره و. پریږ د 15 کاله ډاکټر سبب الله تام نه ملي والی په حکومت خپل نوبت کې د ملګری تم چانس ورکنو.
ډیر زیات مننه وتاک صاحب. اوس سیلانی صاحب ټاکنی تل چیر تکیږي د یو خپلواک حکومت بنسټ جوړی، د یو مشروع ولسواک بنسټ باندې جوړښت جوړی. اوس که جوړ جاړی کیږي هغه هم د قدرت په ویش باندې، څومره بیا یو خپلواکي تر ما پښتنې لاندې راځي، څومره مشروعیت تر پښتنې لاندې راځي، او څومره ویرشته چې بیا به موږ څوګونه قدرتونه ولرو؟
مشروعیت خو هیڅ نه لري. تاسو دا 15 کاله د ملي وحدت حکومت ولیدل چې دا غیر قانوني کمیسون دواړو ته هغه سرټیفیکیټ ورکړه، وی ویل چې ته به رئیس اجرائیه او ته به رئیس جمهوریت. دا په کوم قانون کې راغلی؟ اول دغه د 15 کاله حکومت غیر مشروع حکومت و. اوس کچیر سیاسی جوړ جاړی کېږي، ظهیر مل صاحب ما تا ته مخکې وویل چې ډیر نازک حالات لرو اوس په دې وخت کې، دغه د سولې چانس باید لاس ورنکو. کچیر سیاسیون دواړه طرفه دوی په دې باندې جوړ جاړی کوي چې یو حکومت به جوړو، ځکه هلته په قطر کې کچیر ستاسو پیادي طالبان وای او ملا استانکزی هلته په قطر کې وویل چې دوی خپل منځو کې سره جوړ نه دي، نو موږ سره به چیرته دوی سره کینو؟ موږ دوی سره نه کینو، موږ دوی سره نه کینو، موږ هغه نور سیاسیونو سره کینو چې هغوی د افغانستان رښتینی بچیان. اوس د افغانستان رښتینی بچی څوک دی؟ دوی په ټاپه ولګي چې دا د افغانستان رښتینی بچی دی او دا هغه د افغانستان خالص سیاسیون دي. دوی دې اوس سره خپل اتفاق وکړي، کچیر دوی سره قدرت هم ویشي، دوی هر هغه څه کوي. مار ته مخکې وویل چې دغه 15 کاله چې په موږ باندې تیره شو دا 15 نور دي مورپسې، خو چې د سولې چانس د لاسه ورنکو. کچیر رښتیا سوله راتلونکی ده، کچیر بیا هم یو بهانه د سولې لپاره هماغه پخوانۍ خبرې تکرارېږي، او بیا دغه سیاسي جوړجاړی ته ضرورت نشته. کمیسون ډاکټر غنی ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، هغه ګټونکی دی، بیا د خپل دیدم ډزې او دیدم ډزې.
نو په دې فکر نه کوي چې په دغسې حالات کې افغانستان خلک زیان ویني، ضربې ملت ته رسیږي، هغه چې نه غواړي دغسې یو حالات ته ورسیږي، بلکې دوی خو رایه د دې لپاره ورکړه چې راتلونکي 15 کلونه به سوکالۍ ته ورسیږي، آرامۍ ته به ورسیږي، او دغه فقر چې په اوس حاکم دی دا به د منځ
لاړ. افغانستان خلکو په دې څلوېښت کاله کې زیان ویني. تاسو داسې وخت لیدلی دی چې په دې څلوېښت کالو کې د افغانستان خلک داسې په غوسایانه سره ژوند کړی؟
نو فکر کوي چې اوس وخت دار رسیدلی شي دغه بدبختی چې په تپل شوی پای ته ورسیږي.
درته مې دا وویل چې د بحران د پای وخت دی. کچیر اوس افغانستان هغه ځوانان هم هغه ځوانان نه دي، خلک هم هغه خلک نه دي چې د پردي په لمسون باندې خپل وطن وران کړي. یعنی فیصدي باندې ډیر کم شوی دی. پخوا به یو قومندان به یو چاته ټوپک ورکاو چې زړه کې مکتب والو او پول والو زو هغه به الو زوله، خو لیکن اوس د خلکو په منځ کې دا فکر دی، یعنی په خارونو کې چې خلک ټکنالوژي سره آشنا شوي دي، خلک مکتبونو ته تللي، خلک پوهنتونونو ته تللي دي، خپل د وطن او خپل وطن ولې مینه پدې کې راغله ده. دوی نشي کولای چې بیا هغه پخوانی حالت ته راشي.
ډیر زیات مننه له خپل درې واړو ملمنو څخه، له سیاسي فعال خغلی وزیر شهزاده مسعود، سیاسي فعال امان الله تکا، او د افغانستان د سولې د ملي بهیر له مشر فرید سیلانی څخه چې بحث سره راغلل. تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې را سره وي. خبرونه پاتې ورسیده. پاک الله.
زما رایا زما حق
خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.